د سولې د خبرو پر راتلونکو پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د برښنا د ولایتي شورا رئیس وایي یو سلو اتیا افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو لپاره د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یو سانتي متر خاوره یا ونیسي او یا په ریښتیا حساب جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. دلبر زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نن لرلو له کبله سش کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځین نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیو اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربند پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته وویل د اوربند لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې دور کې به شي ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کول شي د افغانستان د سولې بهیر پیوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مختیی دایمي، ولیکه دزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه یو لسونه به همکاري ونه کی. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې دزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
دا اوربند پاره ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ شوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي کنه. له بل پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او کنه، ځکه طالب قومندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شو، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکو دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناتقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپل خبر پانو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې و. خاغلی ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبري به نه په قطر او نه هم په چین کې، بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس ټریبیون وایي نه غوښتل نومې څرګند شي، د ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یو غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیري د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیري له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولی دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو رئیس محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې بل اخر دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګال څلور ورځو رئیس د محاصره په حالت کې و او په دې بیس کې یو سلاتیا تن افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمویس پولیس وسیدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوند نیول شوې دي. نوموړي د دغه اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمیر افغان سرتیرو هغه طالبانو ته تسلیم شوې دي چې په کې د بهرنوی جنگیالو شمیر زیات دی. ایله داو چې دغه سرتیری له څو ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل. امیدوار یو چې دغه سرتیری ژوندۍ آزاد شي خو څه نه شو ویلای، ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنگیالي دي، ځکه خارجي تورریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلور ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر ازادي رادیو تول چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دیاره د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورن کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته د دې هیواد پاوز ډیوران کرخې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندې وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. دا وایي د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرلپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاوره یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ د غي مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې د هغه په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزه ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو ښاري بسونو د شی ساتنې لپاره له لوړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره بسونو مرسته کړې و خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاندوی د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور ووري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونه د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغه ټول وضعیت سیړي روسه تر هغه چې د خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیا وي رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې ورستۍ کې و خصوصي سکتور هم هم خپل فعالیت پیل کړی دی، خو کابل شاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولی. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګوڼې ته په کتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې راموړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاری ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط یې دایشی چې د دغو بسونو لپاره دي سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایښي چې پخوا افغانستان ته د دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلي، بلکې شاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو وي. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل ورستۍ غړې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکې دي او پیکینګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشریه د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلوماټ نشری بیا په خپل و مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزی په ښکاره د اوسنی ولسمشر پر کړونو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلوماټ نشری د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبری ډول د نړیوال ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډیره برخه په قبیلایي کلتور او سنتي اقتدار کې تیره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډیر کړي. د ډیپلوماټ لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وای ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لوی دي څخه زده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نه ویش ولایتونو کې د شری زد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځېنی کمپاین په موده کې به د 15 کلونو څخه ټیټ 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شریلي ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شریلي ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر پنځو کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل، سږ کال غیر نورمال ولست د شری ناروغي پیښې ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین مخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 500 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګزڼ ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 20 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر ناخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
له دې سره د دې خبرونې د خبری مطالبو پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. د دې خبرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کو. چا چې اوریدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 8 شمیرې مشته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بي سیم سیم کارت لري کولی شي په 8 شمیرې مشته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې ساتلاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت اساسي وای د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو پر راتلونکو دور کې به د اوربند پر منځکه دوه ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو لاسته سره د مستقیم خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي پر راتلونکو دور کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیلمندي چې مقابل لوري به ومني. په کونړ کې پرونی یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږ جوستر هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یغانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډیره ګڼګونه پکښې وه، دوه ځنوژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل لدی شی به میکروفون ستاسو ده نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې هند وای چې افغانستان ته ضربسونه ورکوي خو شرط دا ده چې افغانستان وساتي په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده خو اکثره ضایع شوې دي لوی خو حکومت یا هغه اداره چې ملي بسونه په واک کې دي او مسولیت په غاړه لري حقوق سم ساتنه او پالنه نه کړي لبلې خو خلکو هم ورسره بیرحمی نه کار اخیستې ده اکثرو پر یادګارونه لیکلي دي یا په چاقو چاړې باندې سیټونه چیرلې دي د دې لپاره چې خپل ملي شتمنې خپل وبولو باید څوکړو په نورو هیوادونو کې په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي او غوی هغه شان چې دی ټول خلکو لپاره وي تر خپل مال هم ش ساتي لیکن په افغانستان کې ولې ځینی خلک دې ته توجه نه لري هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټول خلکو دی هغه خپل نه بولي حال دار چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل دی او په کور کې دی تر هغه هم له هغه څخه زیاته استفاده وکړي چې د ټول خلکو لپاره دی یا د دولت دی امید مزبان په دې خبرونه کې را سره دی مرزبان صاحب به هم تاسو ته وایي چې خبرونه مو په څاړه ده
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما قسمت که آقای ساروان گفتن من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه در رابطه با این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس‌های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس‌ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است در گذشته هم هندوستان چون این بس‌های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس‌ها به درستی استفاده نشد و خیلی به‌زودی شمار زیادی از این بس‌ها از کار افتادند در بعضی موارد دیده شده که روی سیت‌های اینها این نوع بس‌ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش و همچنان گاه گاه خیلی با خشونت بیشتر با این بس‌ها برخورد شده و حتی روی سیت‌هایشان توته‌ها یا خط‌های با چاقو یا کارد کشیده شده به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بحث ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما فقط ما از شما میشنویم شماره تلفنی که میتونید در این برنامه سهم بگیرین هست 0799 203 540 و 0700 822 755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین
البته خلاصه و لند دی تلفن شمیری مواقعی بیا بیا هم در تکرار کما 0909 203 545 او یا هم 0900 822 555 هم داشته با مشتر تلفن کولی شی یو آوریدون که هم در تلفن پلاین کده میروانی کوی
اسمت فرمان صاحب سلام پر تاسو باندې مردوان صاحب باندې سهار مو لیک مرغ عبد القادر تکین در سره دي
مهرباني کوي صاحب
سلام به شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو وګوري په دغه سیر څرل سکول کې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستي وکړلې تاسو او اول ځای یو کښنی شي په غیر د ملي بسو څخه یو کښنی شي اشاره کوم هغه د غزمش تاسو د پولیسو درنجر موټران دي تاسو یقین وکړئ زه خپل قندهار او هلمند زابل کې د موټران وینم چې زموږ ځینی پولیس داسې استعمالي داسې غلي دې ته فکر نه کوي زه د بیت المال مال دی په څون سخت حالات زموږ د هیواد ولسمشر زموږ خپل ورپوري ورتي حتی زاري ورته دی ګوري کړی سب کچ مجهول ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هېوادو باندې، ځکه دا دغه رقم په دغه رقم خلکو په لاس کښې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې وړي. د دې شعار د پولیس د ټولنې خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلي، تر اوسه خپل شعار اکثریته نه پېژني. دا څونه بې سوادي ده، بیا یې دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان شي. بل وګوري په اوسني حالات کښې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې وه دا نورې مرستې هم کړي دي، هندوستان یو همکار پاتې شوی د افغانستان سره. دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې دوی د افغانستان سره زر ملي بسونه ورکوي خو یو شرط ور باندې ږدي. دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي. نو اوس په کار دا ده چې باید د دغو ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو، داسې ساتنه یې وکړو چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو. نن زموږ تاسې په ولایتونو کښې خصوصا په زابل ولایت کښې زموږ د خوندې دپاره د ښوونې په برخه کښې دي موټران نه دي، د لرې لرې ساحو څخه غریبان دي په پښو باندې راځي، د تعلیم سره دونه علاقه لري. دوهم ګوري بل موږ تاسې اقتصادي ستونزې ډېر لرو، بیا موږ ته څوک موټران نه راکوي. په اوسنیو حالاتو کښې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالاتو کښې قرار لري. نو په کار ده ده هغه مسلم چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي، او دغه ساتنه باید پر ځای باندې وشي، او هغه مهمو سرچینو ته وسپارل شي چې په اوس حالاتو کښې موږ ضرورت ورته لرو، او کوم اورګان چې زیات ضرورت ورته لري باید ساتنه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کورم ودان، او مننه په دې هم چې یوازې د موږ موضوع صرف دا هم نه ده چې دا بسونه، بلکې ټول ملي شتمنۍ منظور دي. تاسې هم ورته اشاره وکړه.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
خدای پاک دې دا وار داسې ونیسي، او لکه تېر و چې و چې دا لنجر د دغه لنجر څخه داسې دا خلک دا عام خلک په ازاد دي شه چې به دا هره خوا سوزرې روان وي ډېر ارام ورته وري به جور کاتې شي داسې ځغلي په شان کښې لکه د ده خپل شخصي چې وي دا یو دانه په ډېر زرغانه ده زموږ ته تمام دی، او دا ته چا ته دي زموږ د حکومت ته سر راهېسه دي
سلام
دوستور. دوست ما گفت تو موتر رنجر می دوانن مثل ازی که موتر خودشان باشه، ولی من فکر میکنم اگه موتر خودشان باشه چون این برخورد
قطعا دکر نکری نه دیر بشه
نمی کنن. بله
لکه سنگه چی مویل پا دیر رو مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی خصوصا لکه دا عمومی ترانسپورت
مخصوصا در کشورهای دیگه شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل مردم دیگه ممانعت میکنن، مثلا اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگر را ممانعت میکنن و نمیگذارن که همو سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن. خب چنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الله و برکاتو.
سلامت هستید.
آقای مردوان چیال دارید؟ دستی به خیر است.
زنده باشید. تشکر. خور شما چیال دارید؟ خوب هستید؟
خوب هستید. سلمان زیب تاتو جوری است. بخیر خیر و خیرت دست.
سلامت.
فراری را. عبدالحد هم در تخار و لعدش کمیش و لسواله این احتاس را در تلفون بکر خیر.
خوش آمدین آقای عبدالحد، بفرمایید.
سلامت.
خیر وسی منو نماز مان سر مروان سر محترم، ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول همی مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئولش حکومت است، و بعد تک تک ما ملت مسئولیت از را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم عبارت از موزیم از بعضی از اشیای تاریخی خاصتا از بعضی یک مناکین چیز مقدس از بعضی بخشای تاریخی خاصتا که جهانگردا از او دیدن میکنن این هم یک سرمایه ملی است، خاصتا از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره باید ملت در اینجا همکاری کنم رای حکومت که یا حفظ شوند تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است حکومت است، اگر ملت نمی بود حکومت خامخا نمی بود. از دو خاطر یک معتل هستن بزرگای قبلی ما هم تو می گفتن که ملت هست که دولت است. برادر محترم این فرد فردی ما در اینجا مسئولیت داریم که باید همو سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. آنی ما از طرف خود و از طرف ملوس مردی ملوس مردیش کمیش از گزارش را از رادی شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنه، ما از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطری که در طول تقریبا 4 قرن 5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسنه داشت.
زنده باشین، تشکر. یعنی به گفته شما این کمک را خوینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرض ما مسئولیت از این داریم که از این کمک ها برای درست کنیم. اگر خواستند در همین 13 سال گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی ما با حساب یک سرمایه ملی بود داریم.
تشکر، زنده باشین، بسیار تشکر. اجازه بتین که دیگرها هم صحبت بله. بکنن. دیگر شنوندگان روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف د هلمن لکه جکی څخه د مخکنی اوریدون کی خبره کړی دی، وای افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه ده کړی، د هیڅ یو خارجي کومک صحیح استفاده نه ده کړی، څه پاتو شو د ملی بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست هستند.
عبدالسلام حقیار لگرمسیر چخلی کلیدی در افغانستان خلق اکثر به تعلیم دی نوزکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوز چخلی کلیدی در افغانستان ترانسپورت وزارت باید در نویو بسونو در مراقبت و ساتنی لپاره مسلکی کسان پیدا کری. پیغامونه به حد زیات راغلی دی، گمان نکوم چې اکثره ول وستلی شو
در فرصت های مناسب، به خاطر که دیگر شنونده روی خط تلفن هم منتظر هستن، مصرفشان میشه. خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اس ام اس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم. سلام جای شرم.
سلامت حسین، مهربانی کوی
عبدالملک ولایت دلمن ولایت شرجا شانه.
مهربانی کوی عبدالملک صاحب،
دغه هندوستان چې دغه مرستې کړي دي، کور یې ودان، ډېر افغانستان سره ډېر کومک کړی دی، د افغانستان خلکو سره هر وخت ډېرې دوستۍ کړې ده. مننه ځینې کوه د افغانستان د خلکو سره مې دا دغه ده چې د دېغه ساتنه وکړي، د دغه بسانو چې کومک ورسره کړی دی، بس د افغانستان د خلکو څخه هم موږ دا پایش دی چې دا خلک د افغانستان خلک چې بې سواده دي خیر دی، خو بیا هم د دې ساتنه باید وکړي، ځکه چې دا یو د افغانستان
به فرمان ده چه بناکی بندقه بندی استعمال نکی. تشکر. ولی یک چیز سرمان میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ و مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی، فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بیسوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه، عقل و فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میپذیره، میدانه که
فکر کنم سواد نه منظورم داره چی چوک لعقل کار
نه. بله بله، فکر بگیره، فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمن که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندای ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانن بهتر ازش استفاده بکنن، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمان خواهد زمینه ازی فراهم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پریسید سدی ده دی بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلاکی پا قدر رو پویشه. بله اردون که لرو ده تلیفون للاری، مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیر سروان که جورت خیری.
سلامت و سه خیریت ده، مهربانی.
در اون ماه کمکونه سی در هندوستان لخواه که یا خریداری که کنه در ملی بس در تاتا پا باره که.
بله بله.
باسی کم آقایی کم شهروه که یال تایی داده پلانکی سیب ده ترس میده و پلانکی سیب ده امازوی ده نیده دیور دیوری سینه مسلکی بس دا موټر اجاره ورکول سي بازار کښې ټوک ټوک ټیکټ ټیکه سي وروره بس هر چېرته چې ولوېږي نه ترمین کېږي نه کومبل هغه کېږي دا ټول
چې الله کې چې دې سر د خپل خپلوي ته ونه ګوري او مسلکي سره وګماري دا باید کله خراب نه شي. دا د نجیب وخت هم دا ملي بسونه اوس پورې ما ته هماغه موټرونه شته ده او دا چې کوم مجاهدین حکومت کې راغله یا دې حکومت کې راغله ټول ټیکه ټیکه سړي خپل خپلوان ته ورکړ نه مسلکي ونهرو باچي
بله تشکر نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اس ام اس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
و علیکم سلام، تو خیر ده زابل ولایت استاد سره پټما
مهرباني خوش آمدین تو حساب
دا نیلی بسونه چې موږ انګواد ته پم راست کې ورکول کیږي دا کوم خوش نیمه یو ځکه چې هغه تل میلیارډ ډالر چې نړیوالو له افغانستان سره کومه وکاو دا څه شو نو دا د هم پراغه لار باندې دي هر امرست په جوړ حالت کې په صلح کې په صحیح معنا باندې کارول کېږي. زه خدا استفاده مې کېږي دغه یو څو زمانه به یې د پاکستان په کباړ کې خرڅېږي نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو. خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
مرستې لکه دلته خبره داده چې
توګه باندې کار ځینې واخلو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام سر،
سلام
علیکم، سلام علیکم،
مهرباني کوي وفا صاحب، خپل موقعیت او څه تغییر کوي چې اواز مو واضح شي. صحیح شو، مهرباني.
وختان چې
سلامت و
شکر
وفا صاحب، تاسی یو اړخ ته اشاره وکړه. البته دا مسئله دوه اړخ لري. یو دی حکومت لخوا ده چې ستاسو خبرم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټر یې نه ایزده او موټر پې خراب کړي. لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري، لکه څنګه چې مو په پیل کې ویل چې ځینې خلک پی یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري. دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یګانه از هرات اس ام اس فرستاده می نویسه که برای حفظ ای سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود. یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند. و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو ته نیږدې یم، سلامونه په شمول د همکار صاحب امیر حمزه پیروز زابل ولایت شاجي ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب.
ترانسپورٹ
دی بس کی دی والو کا دا دی استعداد هم نه لري یا سلام نه دی زیا سره کوم دی خدای خلق ټول خپل شخصه خاطر باندې خپل کړي باندې وړي ته دی وړي باندې بازار خلق لپاره هم تاوان دی بسونو لپاره هم تاوان دی دا مشکلات په دې جوړ دی هر څوک دا کوشش کوي چې خپل کړي په دې ځای کې و بماري نو کثیر و دې ته توجه وکړي چې تعلیم یافته سره دی اول او لاغه ورسته چې بډې بس باندې بلد دي کوم داتا کار زما په نظر باندې زده سي وای په نظر باندې دا به برخي بسونه وي دې ته ډرایوران په کار دي د هند دولت د افغانستان د عام خلکو څخه دا خواهش نه ده کړې هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړې چې بس پلان نه لري ځین نه لري ډرایوران نه لري عام خلکو کسي چیرې کې یو پوسټ ورته واچي نو د دولت څخه دا خواهش ده چې دولت ته دې بس کار وروړي
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو د میکروفون ستاسو مهرباني کوئ صاحب بل اوریدونکو ته منوبات ورکړو دوی خبري ونه کړې آزادي رادیو د میکروفون ستاسو
سلام علیکم بفرمایئ برنامه میکروفون شما است از رادیو آزادی
سلام
تور مننه
مهرباني کوئ صاحب
هلو
ستاسو خبري اورو خبري وکي متاسفانه ونه سو
خیر خونشان قطع شد در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بشن میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد لطفا به گپ هایتون ادامه بدین ما صدایتون رو میشنویم اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن نگذارین که دیگرها هم انتظار بکشن
عبدالله حلیمی لکنده هر لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستقی و استادان وګمرل شي منظور موټر چلون کی دی بل اویدون کې چې نوم فکر کوم چې ډیر وشت پیغام لیکل لطفا وشت پیغامونه ملیکي چې ځین وخت نه لوستل کیږي احسان ارغستانی لکنده هر څه لیکلی دی و زما په ان کوم بسونه چې د هندستان لخوا و افغانستان ته ورکول کیږي باید افغانان داسې استفاده ځنی وکړي چې نوی نسل ته د استفادې یو سمبول پاتې شي عبید الله هم لکنده هر څه لیکلی هندستان خو زموږ سره همیش مرسته کړې ده په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي نو دا هم دی دوی پیغامو د ملي بسونو په برخه کې د ویلي چې افغانانو ته دی باید عامه پوهاوی ورکړي شي د دې ضرورت دی ورته
خب حالا شنم دیده گروی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرماین
آره دوستان جور بخیرم
سلامت رو سلام
دقیقه کمی مرشتی چه دوی کلی دیوا
بله سه پا مرستو مخبری نکو پا دی موضوع خبری کهو چه مثلا بسونه یو مثال ده نه صرف بسونه بلکه ټولی ملی شتمنه ولی افغانان شنه ساتی چه حکومت وی که چه عام خلق خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده
بفرمایید سلام علیکم برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی
بله سلام علیکم
و علیکم السلام از کجا زنگ زدین بفرمایید
هلمند ولایت خو زنګ وی کرم چې ولې سوالې څنګه زموږ مسافر خبر کوم دا مرس مبارکي چې اهیم کومه کومه کړې دي یا په دولت مستر کومه کړې دي د دې د کومه ډېر مننه چې موږ سره کومه کړې دي خو مشکل بجې ځکه چې اول دولت ته دي د ولایت ساتو ساتنې ته ژمن نه دي په دې خاطر باندې چې د دې بسمو چې ارجی افغانستان ته نور کومه کړې ارجی افغانستان هغه دې مکلف دي هغه ساتنه کوي چې ټوک راځي چې اكو به سټری څوک نه څورته ولې دامه دې استکوا دا پوسټ مخه راو نو څوک راځي پر د موټر باندې وشتا کوي دا مبارک څوک نه سیوالې دا منو وشتا کوي نو ملکی کسان خو بالکل څه کار لري نه چې هغه دې د علم خلق دي چې واده خلق دي او دا چې کسان څه چې هغه دې کار د ستې براتري چې دا د نوتی په ساته ځان ورسي په دې خاطر باندې نو موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا د ګډو کسان څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید استادان په کار باندې وګماري دا چې له کسانو چې هغه لایقات لري د وطن سره مینه لري د وطن د بقا لپاره د وطن د مشکلات لپاره باید د کسان شایسته کسان په کار باندې وګمارل شي چې ورځ ضرورتي ته استاد ته کاغه موجودي کې هغه هر شی باید هغه ته ځان باندې وړي.
بله سلامت اوسئ. لال محمد عائل د هلمند له ګرمسیر لیکلي وای افغانان د چا د توفیق قدر نه لري که هند هر څومره شرایط ورته کیشتي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یوه بل اوریدونکي خان نورزی له فرا لیکلي دی وای دا بسونه دي شخصي خلکو ته په اجاره ورکړی شي
یعنی که به سکتور خصوصی داده شود، شاید اونا بهتر نگاش کنن. به هر حال یک مثال چیز اگر بتیم سارون سه بویی که اگر بعضی ها میگن که خب حکومت باید در اینجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه، مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیرم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالایشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 45 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن. به این معنا که در هر بس 45 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا ای که دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم بیاییم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو که به مولیدلی وی چې که یو څوک دغسی یو بس چوکی خرابوي، نو په ځای د دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي، د دې په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بله ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري، په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی نخبر کنم.
مهربانی که
عزیزی، خوش آمدین آقای عزیزی، بفرماین.
من سزا به هند بسیو موضوع بعد رسم موضوع در از پاس تاکل یه دادا پا کرد بعد خطور خزمت پارا هند به موسی همشه آقا کردی کمکل کردی بزن تا دوی موضوع گانه دی، واد دولت دی واد عوام و خلق دا.
بله او
چې دولت وظیفه باید داسې وظیفه اجرا کړي لکه د ایران دولت چې د بسونو حفاظت کړی دی، خپله اصبای ورته کولې هر مازدیګر به چې بسونه مخصوصا تلل چې کېدل جز به د هر موټروان نه د یوې اشارې د ماتېدو هم پوښتنه کېده چې دولت ماته شوې ده، د مسؤلیت به د موټروان په غاړه وه چې دغه ولې ماته شوې او څه مشکل دی څه وادې دغه
بله سر.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. تلفن شما قطع شد. خب فکر می‌کنم استایستر رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال می‌شنویم.